د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضر یم، په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوس. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
ډېره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوښ وي را بسود اوریدونکو فلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني تاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ متي اولا صاحب خبرونه تشار اس. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سره مخبر شریف شته نو وکي.
د محترم ولی صاحب څخه موږ پښتنه ده چې خلک پروژه کې د ورځ روژه نیسي او نتونه اوري، بیا چې روژه مات وسي بیا چلم سکي یا دار کم نور غزه دي اوري ناروا کارونه کوي، نو بیا په شریعت کې څه حکم دی؟
خیر سی صاحب څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د تیولا ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې موسیقي اوریدل یا هر ګناه کول دا که په روژه کې وي او که بغیر د روژې وي، ګناه ګناه ده. معصیت د الله نافرمانی، د الله مخالفت، دا د عذاب او سزا سبب جوړیش. کدی د الله سره مخالفت کاوی، کدی ګناه کول، کدی معصیت کاوه، که روژه وي که د روژې څخه ووځې، په دواړو حالاتو کې د سزا سره او د عذاب سره ممکن مخ سي. او د الله مخالفت دی، د الله دشمنی ده، ګناه ده. البته کچیر یو څوک په روژه کې ګناه کوي، د دې روژې د ګناه سزا زیاته ده، ځکه دا قانون دی چې په یو وخت کې نیک عمل ثواب زیات لري، په هغه وخت کې بد عمل سزا زیاته لري. تاسو که وګورئ د رمضان المبارک د میاشتې یوه روژه که څوک قصدن بدون عذر وخوري، څومره سزا یې ده؟ د بخاری شریف حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقضي عنه صيام الدهر وان صامه. کڅوک یو روزه تر رمضان المبارک بدون عذر ماته کی او بیل ناروغی ماته کی، ثواب به هیڅ کله لاس تر نه وړي که څوم ټول عمر روزه ونیس. دا د دې خبرې تنبیه ده چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه که وخورې، کتله که نیول چې څومره ثواب لري، که یې وخورې خوړل یې بیا دغومرې سزا لري، دغومرې ضایعه ده. یو بل حدیث معجم الصغیر للتبرانی په دوم جلد شپاړسمه صفحه کې اوږد حدیث را نقل کړی دی، د پای توري ادا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات. وینې کانی په رمضان مبارک کې څو چند کېږي، همداسې بدی هم څو چند کېږي. حاصل دا چې ګناه چې هر وخت سړی کوي، که په روژه کې که بدون روژې، سزا لري. خو که په روژه کې څوک ګناه کوي، سزا یې زیاته ده. دا یې دوې خبرې. درېیمه خبره دا ده چې ځینې خلک دا فکر کوي چې روژه مې په خولی ګناه به نه کوم، کله چې ماښام روژه ماته کړل بیا نو اره ګناه کوم. داسې نه ده. د رمضان المبارک د میاشتې ورځ هم په زیلت والا ده، شپه یې هم په زیلت والا ده، دا ټوله میاشت په زیلت والا ده. حاصل دا چې د ګناه څخه ځان ساتل پکار دي، د الله د نافرمانۍ څخه ځان ساتل پکار دي. که روژه وي که روژه نه وي، که د روژې ورځ وي که یې شپه وي، هر وخت د الله مخالفت کول یا دلاوري ده یا کم عقلي ده. دلاوري خو نسي کېدلی، د الله په مقابل څوک ترېدای سي؟ طبیعي خبره ده، شیطان دوکه کړی دی، د الله په مقابل کې درولې دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. راځو د بل اوریدونکو په لور.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني تاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
ولی محمد د پښتون باغ څخه خبره کوم.
ولی محمد صاحب شرغ لاس مهرباني وکړئ د جناب مفتي صاحب سره خپل سره پوښتنه وکړئ.
اشری پوښتنه به دا ډول د ماښام او تر ماختن تر مابین څونه وخت په باید راځي چې د ماختن وخت داخل شي په دې ځای کې به مثلا
شام د خونو سیسو دا سی خبره ده چې تغییر کی دوبه یو جمعي تغییر کی په صورت اموش با ستاسو پوښتنه واخو مولي صاحب جواب درته وایي. ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
کورادن الله مو کامیاب
وکړي. محترم مولي صاحب تاسو د ولی محمد ورور شریف پوښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که لطفاً دې ته جواب مو وایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د ماښام او د ماخستن په منځ کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول مطابق یو نیم ساعت یو لږ بلابوت یعنی یو ساعت نه دیرش دقیقې وخت او د صاحبینو پر مذهب باندې بیا تر دغه یو نیم ساعت شل یا پنځه ویشت دقیقې مخکې د ماخستن وخت داخلیش. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. سلام مفتی صاحب زموږ یو ورور نظر محمد یو پوښتنه کړې ده. دی وایي وایي موږ یو زنانه مریض لرو. دغه مریض ته موږ ګولۍ ورکړله. مریضي مخکې نه وه. د ګولۍ په وجه مریضي پیدا شول. نو اوس دا مریض غواړي چې د مریضۍ په وجه روژې وخوري. نو که چېرې دا روژې وخوري پر دې باندې خو به کفاره نه لازمیږي.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم کله چې ښځې ته ناروغي راسي په دې شرط چې د هغه بلې ناروغۍ څخه یې پنځلس ورځې تیرې سوې وي دغه ناروغي که د ګولۍ په زور راغلې وي او که بدون ګولۍ راغلې وي په هر حالت کې چې دغه ناجوړي پیښه سول دا ښځه حائزه بلل کیږي. کله چې ښځه حائزه سوه نو بیا به دا روژه نه نیسي او که چیرې دغه ښځې ته ناروغي د ماښامه څخه پیښه سوې نو خو د لویه سره څخه به روژه نه نیسي او که د ورځې په منځ کې ناروغي ورته پیښه سوله نو بیا پر دغه ښځه باندې لازمه دا ده چې دغه روژه یې له منځه ولاړل دا پاتې ورځ به روژه نه نیسي او نورې روژې چې په دغه ناروغۍ کې دي دا خپل عادت د ورځو مطابق به نه نیسي. کپاره خو بیخي نه ورباندې لازمیږي. کپاره خو په هغه صورت کې لازمیږي چې یو چا د ماښامه څخه روژه نیت کړی وي او د ورځې روژه را شروع کړي بدون عذره یې په یو غذا لرونکي شي ماته کړي په هغه صورت کې کپاره لازمیږي. دغه ښځې ته که چیرې دغه د حیض ناروغي نه یې راغلې د لویه سره دا روژې نه نیسي نیت یې نه کړي د ماښامه څخه یې خوري هم کپاره نسته. کپاره په هغه صورت کې سته چې دا روژه نیت کړي را شروع یې کړي ماته یې کړي بدون ضرورته بیا کفاره ورباندې سته. کتاب لیکي ولو حاضت المرأة ونفست بعد طلوع الفجر فسد صومها لأن الحيض والنفاس منافيان للصوم لمنافاتهما أهلية الصوم شرعا بخلاف القياس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. بدائع جلد أم صفحات سلورنوي تابع دار الكتب العلمية بيروت أو هم دار دول الدور المختار وحشي ابن عابدين هم داغ مسألة فدوهم جل صفحات سلور سوادريكي رانخل كريدة تابع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازودة بالأودل من كبلور. بني
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستاسو نوم صدي أو دا كمان زائر أسرى بتماس كيس دا كمان زائر
أسرى بتماس كيس سلام إذا غدا ما شام ما شام سلام تشلوه مشكوي اول ازان ناری پر ازان و رست پر دغه بل مسجد زغ وکی چی دغه دی خبو چی دغه بلا زان سبن ناری چی زگم او بو چی دان سنگو
دیش ستاسو پشتن واری دست بل ستاسو سخه دیره منانا. سلام علیکم. محترم مفتی چاپ تاسو تا دی ورور پشتن واری دل مهربانی وکی کروتان ورطا شرعی جواب خواست
دغه ورور دا پشتنی پا جواب کی باید وایم چی دا ازان او دا اوبو دا زغ او د خولې بندولو ترمنځ هیڅ تعلق نسته بلکې کچیرې اذان تر سپېدو مخکې سوي کته اوبه وڅښې ستا روژه ته تاوان نه رسېږي او که اذان تر سپېدو وروسته سوي بیا که دی اوبه قصدن و چشلی قضا و کپاره دواره دی. نو اوس چه تا اوبه چشلی دی داغه وقت معلوم که چه دا تا پر چو بجه بندی اوبه چشلی دی آیا اغا محال سپیده را چودلی وی او که یا اغا محال سهر سوی و او که نو سهر سوی که سهر سوی و رو اوبه دی چشلی وی روژه دی لمنزه تللی ده او که سهر سوی نو نو روژه دی لمنزه نده تللی فروژه کی د سپیدو را چاودل د سهار کېدل د سهار څخه تر ماښامه پورې دا وخت معتبر دی اذان نه دی معتبر خصوصا موږ په منطقه کې خو اذانونه بیخي د سپیدو پابند نه دي بعض اذانونه د سپیدو مخکې کېږي بعضې وروسته کېږي او غږ څوک مخکې کوي څوک وروسته کوي هېڅ د دې پابندي نشته پکښې نو ښه خبره دا ده چې ته د وخت پابندي وکړې اذان او د غږ پابندي دا خو باندې اعتماد په دې موضوعاتو کې مکه ممکن یو اذان وخت وسی ممکن یو اذان وختي وسی ممکن یو اذان په خپل وخت باندې وسی الجوهر النيرة لكي قوله وقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الجوهرة النيرة جل اول صفحه يسلو التجر اشتبع المطبعة الخيرية هم دا دول داغ مسلا او داغ دا وقت اندازة بدائع سنائع پا دوهم جل صفحه نيوي كرانا کل کرده تبع دار الكتب العلمية بيروت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزو دبل اولدون كي بلور بله
سلام علیکم
څنګه بخیر جوړ وسې سلامات اوسې مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای سره په تماس کې یاست جمع ګل صاحب د فاميلي څخه د تر شراغلاس وایو مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکړي
د مفتي صاحب سم د پښتنه زه چې اوس نو راځه د په راځه کې خلګې څو په ير سره راځه مته یا بل څه کوته وایي د سم راوړل دي شي وایي
محترم مفتی صاحب تاسو د جمعګل ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنې ته شرعي جواب ووایست
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې تا یو سړی ولیدی چې روژه یې ایره وه خوراک یې کاوه یا اتشاک کاوه نو که چیرې دغه سړی دا خپله روژه په قوت باندې تر روژه ماته رسولی سوای نو غږ ورباندې وکړه ورته ووایه چې مه ستا خو روژه ده روژه دې ایره ده او که چیرې ډیر ضعیف و روژه یې نه سوای رسولی نو بیا غږ مه ورباندې کوه شدی چې خوراک وکي او ځان په قوت کې او کچیر دی قوت قوي وو رجای رسوالای سوای نو بیا کدی ورپیات نه کی دا کار مکروه تحریمی دی الدر المختار لکی قوله ویذکره ای لزوما کما فی الولوالجیه فیکره تحریما وقوله لو قویه اي له قوة على اتمام الصوم بلا ضعف واذا كان يضعف في الصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لا يخبره الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أم صفحة 350 تبع دار الفكر بيروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتي صاحب يوخور كي مدوية پشتني درلو دي لملي پشتني پا دي داولو والمرشي تراوي كو دا الحاكم التكاثر تخسرتن شروكو ترو ناسبوري نو دا ارود ورکاتو کی مش یو یو صورت وایو دا جائز دی او کنه او بل پشتنه په دې ډول دا وای ځنی صورتونه لند وی فزن ان اعطینا کل کوثر دا صورت لندی او پسې صورت چې قل یا ایه الکافرون دی دا بیا اوج دی نو موږ دا غلند صورت پریږدو او کای په یو رکات کې دوه ځل وایو او دوهم پشتنه په دې ډول دا وای صورت تسبیح چې څوک یې کله چې سمع الله لمن حمده وای نو ربنا لك الحمد د ستور سره ویل کیږي او د تسبیحات ورست
د دغه خور د لمړی پشتنه په جواب کې باید وایم چې تاسو په تراو کې د صورت تکاثر څخه صورتونه شروع کوي تر صورت و ناس پوری په منځ کې یو صورت غټ دی او بل کوچنی دی دا په تراو کې پروا نه کوي دا چې اول رکعت کی به آیاتونه ډیر وی او په دوهم رکعت کی بلج وی او د اول صورت او د دوهم صورت په منځ کې به بل صورت نه پرېږدي. دا ټول په فرایزو کې په نپلو کې دا شیان نسته. دغه مسائل چې د اول رکات صورت به تر دوهم رکات کم نه وي، دا مسله محیط برهانی راخستې ده او په منځ کې به یو صورت نه پرېږدي، او دې ته ورته څه مسائل یې راخیستې دي. بیا وروسته لیکلي دي: وهذا كله في الفرائض اما في النوافل لا يكره كذا في الخلاصه، بحر جلد ام صفحه 15 تبع دار الكتب الاسلامي، كذا في المحيط البرهاني جلد اول صفحه 315 تبع دار الكتب العلميه بيروت لبنان. حاصل دا چې په تراوکی دغه ترتیب کې یو صورت غټ سی بل کوچنی سی هیڅ پروا نه کوي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه تسبیح دا په صلات تسبیح کې تر سمع الله لمن حمدا او ربنا ولك الحمد دواړو وروسته ویل کېږي. کله چې ته ترکو څخه پورته سوې دا دې وویل سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد، وروسته به نو بیا هغه کلمات ووایه. مرقات المفاتيح لك ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 أي بعد التسميع والتحميد. مرقات المفاتيح جلد ريم صفحة 92. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزودة بالأوريدون كفالور. بله
السلام عليكم وعليكم
السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامت وسي مرباني استاسو نمصدي او دا کم زائر سر پتماس کی است
لال محمد ام داتمی نایه سمی سماحی و لاجی موسی ساتم سلام نواز
لال محمد صاحب داتمی نایه سخشر اغلا سلامو تجیو علیکم السلام ویو مهربانی وکی در محترم مفتی صاحب سو مخبل شریف شتنه وکی
سلام دا شده مال که بلان دنی مور مور مور
دوا ورونه جی وای مور د څنګه خبر ده بار په ویش سره جلاد ډیر څه دا مور د هغه زوی سره چې په کور کې نه ده ورسره حق قرباني لري کنه قرباني لري په دا زوی باندې اوه ډیر څه لال محمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېده سول ستاسو څخه ډیره مننه محترم مفتی صاحب تاسو لال محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مور او پلار دا د اولاد په هغه مال کې هیڅ حق نه لري کوم چې اولاد په خپل مټه ګټلی دي که یې چیرې مور او پلار د اولاد څخه د دوی بې اجازې دا مال واخلي دا د فتوا له مخې اغاړې بندې دي خو د مور او پلار نفقه پر اولاد واجب ده مور پلار که د خوراک د پاره څه شی نه لري د څښاک د پاره څه شی نه لري پر اولاد باندې واجب ده چې مور پلار ته به نفقه ورکړي دا چې دا مور د یوه ورور سره ده پر دې ورور یې هم نفقه واجب ده که دا مور لاړه هغه بل زوی ته چې د ده ورور کېږي پر هغه یې هم نفقه واجب ده دا ورونه که په ویش سره ګډ وي که سره چلایي نفقه یې پر زامونو واجب ده البته بدون نفقې بلابود شی مور حق د پتواله اړخه نور باندې لري که یې واخیستي غاړې بندېش خو تقوا دا د دیانت دا دی چې مور پلار چې په هر څه راضي ساتل کېږي باید راضي وساتل سي د مور غټ حق دی د پلار غټ حق دی ډېر احادیث یې په اړه راغلي دي خو یو پتوا ده یو تقوا ده د پتواله اړخه څخه د نفقې حق یې در باندې واجب دی بلابود شی نه لري تقوا دا ده چې مور پلار ونازوه څه چې دوی غواړي هغه ورکه او مور پلار دې هم دغسې کوي چې هغه رزوی احسان ورسره کی دی دې هم دغه د احسان مطابق ژوند ورسره وکي لسان الحکام لیکلی دی اما الابوان فلقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفه وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشره ان يطعمهما اذا جاعا ويكسوهما اذا عريا نزلت في حق الابوين الكافرين بدليل ما قبلها فأفادت وجوب النفقة في حق الكافر بعبارتها وفي حق المسلم بطريق الأولوية لسان الحكام جل أول صفحات الورسوة التلس تبع دار الإحياء الكتب العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتصاب یو خور مو دوی پشتنی درلودی لومړی پشتنی په جیټا ول دا وای دلمانزه او د وظیفه په وخت کې د رادیو څخه نصيحت او قران کریم اوریدل څه حکم لري او دوهمه پښتنه په دې ډول ده وای په رادیو کې یو ساعت تلاوت د لمانځه په وخت کې خپریږي. موږ د دغه تلاوت سره قران کریم له اخو او موږ هم د دوی سره یو ځای قران کریم وایو، نو دغه عمل شران جواز لري او کنه؟
د دغه خور د لومړی پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک پر لمانځه باندې ولاړ وي او تلاوت اوري یا اصلاحي بیان اوري، دا جائز نه دی، ځکه چې کله څوک لمونځ کوي او اصلاحي بیان ته یې غوږ نیولی، د دې لمانځه څخه فکر واړئ، په اصلاحي بیان کې فکر بند کی، که دومره قدر فکر بوتی چې په هغه وخت کې یو رکن ادا کېدی، پر دغه کس باندې سجده د سهوی لازمه. یا تلاوت ته غوږ ایښی و، د دې لمانځه څخه دومره قدر فکر بوتی، تأمل یې په تلاوت کې وکړي چې په هغه وخت کې یو رکن ادا کېدی، سجده د سهوی باندې لازمه. نو نه دا چې اصلاحي بیان اوري بیخي یې فکر نه وي، هلته فکر یې څو ارکان پکښې ادا سي، نو په دې کې غټ خطرات لمانځه ته متوجه کېږي. نو په لمانځه کې به اصلاحي بیان نه اوري، په لمانځه کې به تلاوت نه اوري، په لمانځه کې به یوازې د لمانځه سره وي وبس. تحفة الفقهاء لكلي دي قال: إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء ركن من أركان الصلاة تجب عليه السجدة، وإن كان دون ذلك لا يجب، لأن التفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن موضعها، والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل كأن لم يكن. تحفة الفقهاء جل أول سبحاد وسولس تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. او د دوهم پښتنې په جواب کې باید وایم چې په راډیو کې د لمانځه د وخت پر مهال د قران کریم تلاوت کیږي، څوک تلاوت ورسره کوي دا ښه کار دی. د قران اوریدل، د قران تلاوت کول، د راډیو سزده کول، داغه سې تلاوتول، دا ښه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: خیرکم من تعلم القران وعلمه. تاسو کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي و نور ته زده کړي. نو که ته که د راډیو سره زده کوې، که ورسره تلاوت یې، که تلاوت کوې هم ثواب دی، که یې ځینې زده کوې هم ثواب دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د تعلیم القرآن راډیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضریږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.